سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې د تاسو مخه کړه تاسو د ایرډین اوري د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکال سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو برخو کې به تر اتیا سانتي پورې واورې ورېږي. د ادارې د باران اندازه له 1500 ملي تر 500 ملي مترو پورې اټکل کړی ده. په دې حال کې د طالبانو د فواید امنیت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې د درنې واورې د ورېدو له کبله د سلنګ لویه لار بیا بند شوې ده. بل پلو بیا د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په خبر پاڼې کې ویلي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی. د دغه وزارت خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه د واورې د ورېدو له کبله محدود شوې وه او له همدې کبله دغه هوایي ډګر ته الوتنې لغوه شوې وې. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړه لیکه او د افغانانو د ژوند د ښېګڼې لپاره د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کوي. رابرټ ډیکسن نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې اړه یې په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او هغوی سره د پرمختګ پر ممکنو لارو غږېدلی دی. ډیکسن همداراز په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر فعالانو او ښځو سره په افغانستان کې د هغوی د اوسني ژوند په اړه هم خبرې کړي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج د فیر د هغه پریکړې لیک ملاتړ کړی چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارل کېدو غوښتنه پکې شوې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. او د پاکستان پارلمان نن رئیس وټاکه. ایاز خان شه د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د پارلمان د غړو د رایو په اکثریت رئیس غوره شو. د پارلمان په ملي جرګه کې د افغاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوي غړو د صادق له انتخابېدو سره مخالفت وکړ او ادعا یې وکړه چې د پاکستان د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې پراخه درغلې شوې ده. د پاکستان ملي جرګې 300 چوکۍ لري او د دې لپاره چې هیڅ ګوند 50 جمعي او رایه ترلاسه نه کړی شي اوس د څو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې حکومت جوړیږي. ټاکل شوی ده چې شهباز شریف د یکشنبې په ورځ د اعتماد رایه د ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اوس هم په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو ته تم کیږو. په افغانستان کې په څو وروستۍ ورځو کې د واورې او بارانونو له کبله په ټول افغانستان کې 800 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا چې دغه ورښتونو نور څه تاوانونه خلکو ته اړولي ورزو تفصیلي له اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو او سړی هوا لامل نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولی ویډیو کلیپ کې ویلي
لفیوسو سره د مبارزې ولایت ریاستونو د رئیسانو دروستره فور لمخي د واوري او بارانونو او سړی هوا لامل لبد مرغه نه کسو هوادوالو ځوان د لاس ورخړی او دوه کسان هم زخمیان شوي دي. همدارنګ درې کورونه په جزي او کلی توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوي دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنۍ ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنې واوري او یخنۍ د مالدارانو زرګونه ساروي لمنځه وړي دي. په دې سره هغه بزګران هم چې لوړاندې سخت وچکالۍ ځپلي له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شویو څارویو شمېر 800 په فاریاب کې له زرو ډېر یاد شوی خو په رسمي ډول دا شمېر اعلان نه دی تایید شوی. د دې ولایتونو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوي او د واورې ورېدنې له امله لمنځه تللي. بل خوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څمو د وړاندې سختې زلزلې وځپاله د یخنۍ له امله لسګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د تیز باران او یخنۍ له امله شپږ څاروي لمنځه تللي. دی له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خو خراب شو، واورې دی، وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو، شپږ سره مال مې ساتلی، مال مې ډېر دی خو شپږ سره مال مې رانه مړ شو. نور هم همدغسې په دغه بارانونو واورو رانه خراب شو. څوک نه شته چې په افغانستان کې زموږ غږ واوري، زموږ فریاد واوري، زموږ دغه مالونه موږ ته راشي چې زموږ حال وپوښتي، چې زموږ حال څه دی، زموږ سره کومک وکړي، امداد راسره وکړي، د دوی لپاره یو زمینه برابره کړي. موږ غریب خلک یو، بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او دغه شان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په هغې بیړنۍ ناسته کې چې د اړوند وزارتونو سره یې کړې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې، شړکنده بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیات وي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانو افغان نجونو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې پاشنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وړاندې کړ، زیاته کړه چې دا ځان وژنې ډېری د افغانستان په سویل کې د ځوانو نجونو لخوا شوې دي. تفصیل له سناکه کړناورو.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ځوانو افغان نجونو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. ښاغلي بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 50% پیښې د ځوانو نجونو ترمنځ دي او ډیری یې د افغانستان په سویل کې ترسره شوي دي. هغه دغه راپور د پنجشنبې په ورځ په ژنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وړاندې کړ. د ښاغلي بینټ په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض، ځپل او محرومیت بنسټیز شکل لري، چې د پټوکو دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد یو جنایت دی. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ځوانو نجونو د ځان وژنې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې کورنۍ ډېری دې ته اړ کېږي چې دا قضیې پټې وساتي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د تېرې زیږدیز میاشتې په لومړیو کې د دې پټوکو طالبانو د دوی یوه ملګری د حجاب نه مراتولو په تور د کابل په مکرویانو کې نیولې وه چې په خبره یې له خوشي کېدو وروسته یې ځان وژنه وکړه.
اول لاره له یوې جلۍ سره روانه ومه، له موټر نه کسان کته سول او دا جلۍ بوتله. ما ته یې څه نه دي ویلي، فقط دا نجلۍ د ماله څنګه بوتله ویوړله. هغه هم په زور جلۍ چغې وهي او دوی په موټر کې اچوي. بیا درې ورځې پاس دا جلۍ راغله. درې ورځې پاس تاسو باور وکړئ په هغه ورځ چې راغله جلۍ ځان وژنه کړې ده.
د دې په خبره د نجلۍ کورنۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د خپلې لور د ځان وژنې قضیې رسنیزه کړي او په ټوکو یې د امنیتي ستونزو له امله چوپه خوله پاتې شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د ځان وژنې لامل د تاوتریخوالي او محدودیتونو زیاتوالی بولي.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان
له بده مرغه دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو رامنځته کړی د ښځو پر روح او روان یې ډېر بد اغېز پرېښی. لوی خو اقتصادي ستونزې لري او لبلې خوا د کار او زده کړې اجازه نه لري چې په پایله کې ناهیلي کېږي او ځان وژنه کوي. په تېرو دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نجونو ځان وژنه کړې ده.
زیاتې از خانمها خودکشی کردن در ولایت مختلف.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل راپور کې په ځینو دینی مدرسو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې په ګډون تاوتریخوالي او ناوړه چلند ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي بنټ زیاته کړې داسې تورونه شته چې دا ناوړه چلند د دینی مدرسو د هغو ښوونکو لخوا ترسره کیږي چې د پټوکو د خپل د عمل په وړاندې معافیت لري. د ښځو او نجونو د ځان وژنې په اړه د ریچارډ بنټ د نوي راپور او د ښځو د حقونو د فعالانو وینی شاهدانو د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول تورونه او راپورونه رد کړي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او لکیو حقونه خوندي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ سیالۍ د شپږو وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. یاد سیالۍ چې د تیرې فبروري میاشتې په 28مه نېټه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه، د درېمې ورځې په وروستۍ سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان ته د یو سلو یوولسو منډو هدف پوره کړي. ورزو بختیار ساحل له د دغې لوبې نور جزئیات اورو. له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درسره مه هېروئ.
Their first test match success. It's been 6 years in coming. It's not the most demonstrative character, Andrew Balburnie, but you can see what it means to him. Look at that. So many smiling faces, so much happiness.
دا هغه شیبی دی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازینی ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د تیرې فبروري میاشتې په 28مه نېټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه، د درېمې ورځې په وروستي سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان د یو سل یوولس پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې ایرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچا ګټلې وه، توپ وهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یو سل 55 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم ځدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د ایرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې له افغان لوري یو سل 8 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم ځدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړ او بالاخره ټوله لوبډله په 213 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بلبرنی 85 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوي ځدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
کله چې موږ ښه توپ وهنه ونه کړه لوبه مو له لاسه تللې وه. د آیرلند توپ اچونکو په ځانګړې توګه چټک توپ اچونکو په ډېر ډیسپلین سره توپ اچونه وکړه. موږ په دې لوبه کې ځینې مثبت ټکي هم درلودل چې د نوید ځدران، رحمان الله ګوربز او ضیا اکبر لوب وې. آیرلند ته د لومړي ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېرې زده کړې
وکړو.
د آیرلند لوبډل مشر انډي بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل،
د آیرلند د کرکټ لپاره مهمه ورځ ده. موږ په اول ځل د ټیسټ سیالي وګټله. ټولو هغو لوبغاړو، روزونکو او د لوبې ملاتړ کوونکي ډلګې ته هم مبارکي وایم چې مخکې د آیرلند په ملي لوبډله کې وو خو اوس نشته. دا بریا د ټولو شریکه ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیا الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د والد چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویمې کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو